غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. د سینې چې مثلا د موږ خپل لاس کار دی چې موږ خپل دان دنه شو پیدا کولای، نه وظیفې خو په خواوې ډېرې وي او خې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته کنه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېرو یا زغم یې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې حس کوم کنه، دویم د سختو شرایطو سره مخ دی پیګم چې سختي ورباندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله وکړه، زغم وکړه، وې زغمي او امید ولري راتلونکي ته بل حل لار نه لري. نو که الکان وغږې شاید تر نجونو ډېر سخت حالت کې، خو د نجونو په دې ډېر سخته چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندې دي کنه. د الکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تیره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور د غاړې وو، چې اکثره هغوی هم بیکار دي اوس، نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولی شي، خو په خبره چې د کار کولو زمينه ورته برابروي. د کابل اوسېدونکی عاشق الله هم دا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نور هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کیږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کیږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړی دي، کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی، کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خور نه مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کیږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کیږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کیږي، هغه به کیږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي لاو وتلی. موږ تاسو شاهدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي نو هغه به څه خیل وي، چې د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله، کېږي چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي او د کورنۍ په برخه کې د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور کې چیرې لږ امکانات هم وي، خبرداوی چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل د نړیوال میټ کلاس کړي دا په لو کوم سی وی دی مثلا هغه کوم چې مخکې ځوان کې مشغول او هغه اقتصادي وسیله عمل هغه کمپنۍ یا فابریکې هم د نسوي دي. خلای دا د چي یو کوچنی بزنس سره جوړ کی، په هغه بزنس کې مخته لاړ سي او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي، دا به زه بهتره لار کړی شو. هم د ځوانانو څخه یو ما مخکې وظیفه درلود، البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه او وظیفې هر څه سره درلود، بیا ورسره هم تسلیم نشم، ځان خپل وځراو یو ورکه کاروبار مې ځان شروع کړ. البته زه هندل تسلیم نه کوم، لکه مين څنګه مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړې چې هغه دي سیز تکړه ده. نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سره مرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کیږي چې که له دوی سره همکاري کړي وي کار ورکوي، کنه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره.
په خوده ځینې ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شلل، خپل اعصاب د لاس اور کړل، په دې بازار تر وځي کار نشته، د بیرته کور ته ځي ام د سیټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي، په کور کې دي دوی ژوند تاریخ، په دې باندې دي دوی ژوند تاریخ. نور په افغانستان کې سپاتې نه دي، صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغه ته کاروبار شته دی، کدی هغه تر زوی دی هغه تر زوی هغه سره ته همکاري کړي، تا ته وظیفه درکوي کني چا د پاره وظیفه نشته دي. خپل کزه درته وایم، د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی، زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم، ډاکټر میزان سره بوتللو، د سی سب بستر شفخانی ته ورغللو، کله چې دي اسناد دل دي د ټولي نمبر 99 99 شپګ 99 د ډاکټرینی نمبر دي، نو دینه پورته خو نور نمبرات نه وي، د دې ستاج دورې نمبر چکللې، د دې مخامخ انټرویو واخستله، وروسته دنه پښتنه کوي زور سره ناس وای چې تا جهاد کړی کنه هغه ورته نه وای څنګه دې نه ده کړی ما ورته ما تی خپله د تاریخ وګوره ده د دوه میاشتې کېږي چې دا فارغ شو ولو ده به جهاد کولو که د خپل تعلیم کړی وای تاسې کورنۍ نه کوم چا جهاد کړی ما ورته ما نه مونږ ټول په تعلیم کې بوخت وو کورنۍ کې مو چې څوک چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو وای زوی وروره دلته خو مونږ سره خالي ځای نشته دی حق اولیت د هغو خلکو دی چې چا مونږ سره همکاري کړې او چا جهاد کې شرکت کړی دی
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری دی فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله بېرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه د تا مریض ته ورکړي نو دا سو پوری غریب خلک دی یو خانه بیکاره شي بل خانه دوايي قیمته شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخاني ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي به بل حکومت چاره نشته بل کوم لار نشته راځو بیا هم دی ځوانانو ستونزو ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا دی دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا دی شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه به څه جوړیږي چې حتی هم دغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي مونږ ایران په لاره ځو که مونږ مړ کوي که مونږ هر څه کوي که اوبو ته خطا کېږو که غر کېږو په اوبو کې مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه $5,000-$4,000 لرو دا مونږ په لاره لګوو په دې $5,000-$5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شو رسېدلی که غیر قانوني هم وي تاسو باید $14,000-$15,000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي او د هغه څنګه دا ده چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لاره غوره کړئ خو چاته دا وایي خلک دلته په تنګ شوي دي حتی بزنس لپاره پیسې راوباسه بزنس کې پیسې بندې که بېرته خپلې پیسې نشي لاسته راوړلی چا سره چې شتنه نو څوک به څه شی واخلي
بله د ځوانانو د بېکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خبرونې جوړې کړې دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه ابدا ده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته وی چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو لپاره کار کوي نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو هغوی ته دوی یو بل نظر کوي یو بل فکر ورته کوي نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي چې عام خلکو دپاره کار نشته دی خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی یعنی ما په خپله که زه درته وایم بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم حتی موسسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی دومره ته تعلیم دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول هغه ډیګریانې اخیسته ما ته هسې چټي شوې څه په درد ما ته وخوړلې دا که چېرته زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی دا حکومت د ټولو وای ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خوشاو کې دي دغو ته به هم کار پیدا شوی خو نه صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي که موسسات دي که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي که ساختمانی کارونه دي بس خپل کسان پکې نه باسي نور چا لپاره کار نشته
بله تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي لوړې زده کړې مګر اوس کار نشي پیدا کوي لکه په دې باندې خبرې وکړي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومه کچې پورې
زه لیسانس کچې پورې مو زده کړې کړې دي د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوم جرنالیزم پوهنځی مې لوستلې ده متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولای حتی د تاسو رادیو لپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکې زه آزادانه کار نشم کولای اول د تاسو د ازادي رادیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونې بندې دي کنه د تاسو په همکارانو باندې کار کول بندې کنه همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه پی بند کړي دي
بله دا څومره منفي پایلې درلودلی سي که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاري خو که وځي کو ډیر بخي
منفی پایلې خیال دغه دي کنه چې یو انسان خفه کیږي حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي کنه حل کوي نو دا خو صرف یو مشخصه ډله یو طرفه ډله شله دا د عوام لپاره نه دی راغلي په دې باندې نړیوال هم خپویږي خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي هغوی هم دا غوښتل
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي
یعنی که رښتیا درته ویم کنه او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم او تاسو د ځوانان لیدلی وای د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای که تا کې احساس وای وطني احساس د افغانستان په اړه تا یو درد هم په زړه کې لرلې تا به ورته ژړل.
بله دغسې وضعیت کې څه ویل ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه د هغه خبره چې شکر الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو ناهیلي کېږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نوره خو د دې دولت نه هېڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د ده دولت نه نه لرو، هغه یې مونږ ته نه پوره کوي چې نه پوره کوي. یعنی مونږ ورنه بلې اړخ یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي مونږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی مونږ ته یو بل فکر کوي چې بل فکر کوي ګزوي به دا دولت د دوی د چاره اوسدي دي لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کېږي، دماغ به لاس ورکوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي که نه دا که یو طرفه واوسېږي دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه څه چې کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته. خو دوی دا کار نه کوي، دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خاوان دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل غږ نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی درپسې راځي چې دپاره یو ځای ناست دي، کوم پروګرام لري، مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېننې. صحیح ده، یو خو عام ناستی دی، خو که کله دې داسې 100-200 ځوانان راټول کړل تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بېخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون رسي.
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسني دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازړه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي. خو دا خو بند پاتې شول، مونږ یو زندان کې یو. په لنډه دا درته ووایم.
بله، په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نوره نشوي کولی، صحیح ده، نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان. ښه وخت درته پام.
ښه وخت ولرئ. ښه وخت.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه د تان د چانگ خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د د سلام په وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خپرونې ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خپرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خپرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به ښوونکی درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې له خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه یې د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پېښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د ښوونکي په درس کې اورو.
راځو اول د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري، سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 8 سانتیګریډ څخه په ښکته درجه کې وده نسي کولای. د ورځې لخوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شدید باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غدیه ترشحات دغه سره یوځای کیږي، دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالیدلی همس، یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکسیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمه برخه دي، هغه یوازې تخمیت نه نوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږېدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدیږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې ټیسټوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمدل ته جوړس ول د جزای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یوځای شوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځ ته راځي. دغه تغیرات عبارت د داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته اماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چې شته وایي د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپله دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بله هګۍ تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې اماده کېږي، جوړېږي، چې هغه وخت کې بیا هګۍ الکا صورت نیسي. مګر که دا هګۍ الکانس و یا سپرمونه نورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هګۍ خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بر کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ، حیض لکه څنګه چې موږ وویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 11 ورځې پورې، د 11 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوې ده او هغه چې وته لږه شوې ده. که چیرې الکا نسبله تر دغه دوران پورې، بیا دغه د حیض دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمې سره یوځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي. مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکا سوې هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یوځای سوې ده، هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی، هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلایز سوې هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د 12 څخه تر 12 ورځې پورې وروسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی، د رحم پر دیوال پر نښلي، هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د لپاره 6 ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې، دغه څخه وروسته پلاسنټا جوړیږي. د دې پلاسنټا وظیفه دا تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایی مواد تبادله کی. مګر یو خبره د پلاسنټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نس ګډېدارې، ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار، که زه په اسانه ژبه درته ووایم، جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یو هګۍ د تخمدان څخه نه آزادیږي. په عمومي صورت سره موږ وایو چې یو هګۍ آزادیږي، زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم آزادیږي، چې هغه وروسته د فلوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د دروس پرمونه په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي، درې هم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو په فکر کړی کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بيخي ډېر سره ورته، تاسو نسی سره جلا کولای، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي، یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي، او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په 8 او 10 هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړی وي، او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه 40 هفته دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي، دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر تر اباس یا هم لاندې خوا ته راپورې وي، او دغه دردونه د زیږیدنه د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونې ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راغلی.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دیولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژندل کیږي. دا به واوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نسو لیدلی، یعنې په عادي سترګې نسو کولی چې هغه وویني. نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام موږ ته د مایکروسکوپ په واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوو هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یو ټوب په داخل کې مایکروسکوپ جوړ سو. ځینې پوهانو د کوچنی اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګی او رابرت هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي په لکۍ کې د وینې جریان وکتل، یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثار د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ، خپل اثار یې په کم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپاره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذره‌بین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذره‌بین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوې او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوې یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی سو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کیږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته شول کیږي. دا د شي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی سو، بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی سو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع سو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع سو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شي نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جینیټیکي بې نظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جینیټیکي بې نظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړه کېدو یو علت هم جینیټیکي بې نظمي ده.
جینیټیکي بې نظمي په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جینیټیکي بې نظمي چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي، یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي، او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه منځ ته راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي، او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده، هغه د جین موټیشن دی. دوهم کروموزوم موټیشن دی، او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن خپل دا موټیشن، یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه، یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنۍ برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه یادیږي، ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه چې هغه جین دی، په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنۍ برخه، یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بې نظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی، هغه د وینې کموالی ناروغي ده، چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی، چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی، یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي، چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې، همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ ته راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې له دې چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې له دې چې وزیږول سي د حمل په دوره کې له منځه ځي، هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي، یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ ته راځي، پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې دا په خپله کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي، یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواصو کې دغه بدلونونه منځ ته راځي، چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې دی، د نور څلور برخې لري، یا هم په څلور ډوله دي. چې اوله برخه یې ډیلیشن، دوهم یې ډوپلیکیشن، دریم انورشن، او څلورم یې ترانسلکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کړو. ډیلیشن څه شی دی؟ ډیلیشن لکه څرنګه چې د نامه څخه معلومیږي، ډیلیشن یعنی ډیلیټېدل، یا هم له منځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، د کروموزوم یوه برخه د منځه ځي. دوهمه برخه چې ده، هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي، د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي. ډوپلیکیشن په خپله کله چې جینونه دوه برابر سو، نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځ ته راغلې ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. درېمې هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوو برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی، هغه ترانسلکیشن دی. ترانسلکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بېلابېلې ناروغیانې منځ ته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ ته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی د بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل شي چې ډېره اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی، هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و، هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی، په خپله په دوه ډوله دی. یو یې انیو فلویدي او بل یې هم پولی فلویدي. اوله برخه چې دی، په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدده جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدي ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي، چې یوویشتم تریزومیا چې ده، هغه د دې ناروغي یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوشتم کروموزوم چې دی، هغه په دغه ناروغي یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدي دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځ ته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس، نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولو فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفرو کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دی، هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسی شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي قوسی او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار په حقیقت کې دا پخپله یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ ته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ ته راځي. چې کله د وینې کموالی منځ ته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوشتم تروزومي دی، چې دا تروزومي د دې لپاره د یوشتم تروزومي په نامه یادیږي چې یوشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغي اخته کسان اووش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوشتمه جوړې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري. د دې ژبه ډېره پلنه وي، وقد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظره هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دي، یعنی په هرو دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځ ته راځي، او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه دغه ناروغۍ تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغۍ اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پېښېږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځ ته ناراضي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځ ته ناراضي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زه پلنوي، داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
پر زانا نرخی پلوری دانی سی سوداگر خنړو ځنګلو خوړ زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټوکې دو کوي پکو مسترګو د گل دا ٹکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمندا وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا